سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. صفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستو ایم پایل خبرونه کوو. په جاپان کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د راتلونکي میاشتې په پای کې به خپل فعالیت ودروي. په ټوکیو کې د افغانستان سفارت د پخواني حکومت د ډیپلوماتانو لخوا اداره کیږي. دغه سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د دې پریکړې لامل هغه سلا مشورې دي چې د جاپان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پیل شوې وي او په لړ کې دواړه خواوې موافقې ته رسیدلي. د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي د سفارت ټول فعالیتونه او خدمات چې پکې سیاسي، اقتصادي، کلتوري او قنصلي چارې شامل دي د 2018 میلادي کال د جنوري له 1 نیټې څخه تر بلې خبرتیا پورې ځنډول کیږي. سفارت ویلي د پریکړه له جاپاني چارواکو سره په نږدې همغږۍ او د 1918 کال د ویانا د ډیپلوماتیکو اړیکو د کنوانسیون په رڼا کې شوې. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د جاپان حکومت به د همدې کنوانسیون پر بنسټ د افغانستان د ماموریت ودانۍ ته درناوی کوي او د ساتنې چارې به دوام لري. لازادي راډیو خبرونو ته غواګیست. د روختیا نړیوال سازمان WHO ویلی د شری له عمل امرینې د 2023 کلونو ترمنځ شاوخوا اته اتیا سلنه کمی شوي او د واکسیناسیون هڅو په همدې موده کې نږدې 50 میلیونه انسانان له مرګه ژغورلی دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي سره له دې اوږدمهالو لاسته راوړنو د شری ناروغي یو ځل بیا په نړیواله کچه د زیاتېدو په حال کې ده او دا چاره د ناروغۍ د کنټرول په برخه کې د تیرو کلو په پرمختګونه له ګواښ سره مخ کړي دي. په افغانستان کې هم د شری ناروغي په تیره په ماشومانو کې سکال ډیره زیاته شوې وه. د اوکراین ولسمشر وایي په لنډ وخت کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د دې د کتلو پلان جوړ شوی. ولودیمیر زیلینسکی پرون په یو پیغام کې ویلي دا کتنه د کیف او موسکو ترمنځ د سولې د هوکړې د ترلاسه کولو په هڅو کې مهم رول لرلی شي. د استانبول پولیسو د پنجشنبې په ورځ په امنیتي عملیاتو کې د داعش ترهګرې ډلې د غړیتوب په شک کې 115 کسان نیولي. د عملیات وروسته له هغه ترسره شول چې د کرسمس د مراسمو او د نوي کال د لمانځلو پر مهال د احتمالي بریدونو په اړه خبرداری ترلاسه شو. د استانبول د عمومي څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د 113 شکمنو کسانو پر ضد د نیولو حکم صادر شوی و چې تور پرې لګېدلی. د کال د پای د جشنونو په ترڅ کې د بریدونو د تنظیم هڅه یې کوله. پولیسو د استانبول په بېلابېلو سیمو کې پر 140 ځایونو چاپې وهلې چې په پایله کې 115 کسان نیول شوي او د پاتې وشت شکمنو د نیولو حاصلام روان دي. او د امریکا متحد ایالاتونه وایي د نایجیریا د حکومت په وختنه د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې د داعش پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا پوځ د نایجیریا د سوکوتو ایالت په قلمرو کې د داعش پر وسلوالو پوځي عملیات کړي دي.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی سلامونه ستړي مشه د آزادی په سپو کې د پروګرام ته مو زفر د سیال هرکلی کوم. ولمرز ترکی چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د محمد ګورن په نوم د دایشته وغړي د نیول کېدو خبر ورکړی و. که څه هم ترکی چارواکو رسمن څه ویل نه دي په دې اړه، خو د ترکیه نادلو خبر اژانس دغه کس د نیولو خبر ورکړی دی. طالبانو هم د دغه کس د نیول کېدو په اړه باندې د افغانستان کورنیو رسنیو سره خبري کړي دي. نن خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه شته او کنه، خو مخکې له دې چې ملمنو ته ورشو د دوی تبصره او نظرونه پرې راوخلو، ورسو په دې اړه د سلطان محمد سرور راپور وړو چې دغه موضوع په تړاو یې معلومات راټول کړي دي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې د ترکیه د استخباراتو لخوا د محمد ګورن په نامه د داعش د خراسان ډلې د یو لوی غړي د نیول کېدو د رپورټ په ارتباط افغاني رسنیو ته ویلي دي چې یاد کس د ډیورن له پولې پورې غاړه پاکستان کې نیول شوی دی. مجاهد آریانا نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي موږ دا موضوع په رسنیو کې ډیره روښانه کړه او په مطبوعاتي کانفرانسونو کې مو هم یادونه وکړه. دا د همغو څرګندونو نتایج دي چې نن یې موږ وینو. سره لدی چې انقری رسمن سند ویلی خو د ترکی انادولو دولتي خبری آژانس د دوشنبه په ورځ نو وخت د امنیتی سرچینو له قوله ریپورت ورکړ چې د دغه هواد استخباراتو د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې د محمد ګورن په نامو دغه ترکی تبع نیولې دی. ریپورت کې نوموړی په ترکیه، افغانستان، پاکستان او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې پر ولسی خلکو باندې د انتحاري بریدونو طرح بلل شوی دی. په ریپورت کې راغلی دی چې محمد ګورن له ترکیه د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمو ته تللی و، هلته د داعش په اډو کې فعالیت کاوه او په تدریج د دغې ډلې د مشرتابه حلقې ته رسیدلی و. د انادولو خبری آژانس پرته له نورو جزئیاتو ریپورت ورکړ چې د ترکیې د استخباراتو لخوا د نوموړي د اوسېدو ځای مشخص او هغه ونیول شو او وروسته ترکیې ته ولېږدول شو. د سیاسي چارو کارپو او څېړونکی سمې یوسف زای وایي دا احتمال شته چې دغه عملیات به د ترکیې او پاکستان او تر یو بریده د افغان طالبانو په همکاري ترسره شوي وي.
این بازداشت ها به معنی این هستند که
د ترکیه د استخباراتو لخوا دغه کس نیول کېدل چې پاکستان کې د داعش د وایند نیول کېدو له خبرو وروسته تر سره کیږي، خي چې د سیمې هیوادونه لکه ترکیه او پاکستان او کې د افغانستان هم د پردې تر شا د نړیوالو اورپکو خلاف د استخباراتي همکاري په چوکاټ کې له یو بل سره ګډ کار کوي.
پاکستان د تیر جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د سلطان عزیز اعظم په نامه د داعش د خراسان ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. په پیل کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې ټیم د نوموړي د نیول کېدو خبر ورکړی و. تر دې مخکې د طالبانو یوې سرچینې تیره اونۍ له آزادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی و چې په بدخشان کې د داعش ډلې پر یو پټنځای عملیات شوي دي. سرچینې ویلي و چې دغه پټنځای د هغو کسانو و چې په تاجکستان کې پر چینایانو باندې په وروستي برید کې لاس درلوده. سرچینې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي دومره ویلي و چې په پټنځای کې میشت کسان بهرنیان وو. په هغو بریدونو کې چې د نومبر په 16 او 13 د تاجکستان د شمس الدین شاهین او درواز په ولسوالیو کې وشول، 15 کسه چینایي کاریګر ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دوشنبه هغه مهال ویلي و چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې ته راهي شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار د داعش ګواښ کم اهمیت ګڼلی دی او ویلي دي چې دا ډله افغانستان کې ځپل شوې ده. خو د امنیتي چارو کارپو او د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر خبرداری ورکوي چې که چیرې سیمه ایز همکاري نه وي نو د داعش ګواښ کېدای شي جدي شي.
بعد از اینکه جمهوریت سقوط کرد
د جمهوریت له پرزیدو وروسته د دغه ډلې تمرکز له افغانستان ور هغه خوا دی. مونږ نه خې د منځنۍ اسیا په هیوادونو لکه تاجکستان او روسیه کې لیدلې دي. کچېری د هیوادونو ترمنځ رښتونی همکاري نه وي دغه ګواخ به لوی شي.
د داعش ډلې خراسان څنګه په وروستیو کلونو کې په افغانستان، پاکستان او نور هیوادونو کې د مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. دغه ډلې د تیر 2023 کال په مارچ میاشت کې مسکو ته نږدې د کنسرت په یو سالون برید وکړ او څه د پاسه 140 کسه یې ووژل. په تازه پیښه کې دوه بریدګرو د استرالیا د سیدنی ښار د بوندای په ساحل کې د یهودانو د هنوکا د مذهبي اختر په لومړۍ ورځ برید وکړ او 15 کسه یې ووژل. تحقیقاتو کې وویل شول چې بریدګرو چې پلار او زوی دي له داعش الهام اخیستی وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې د کسانو شمیر شاوخوا 2000 تنو ته رسیږي. ریپورت وړاندې وویل چې دغه ډله په نړیواله سطحه د بریدونو هڅه کوي، غواړي خپل زور ښکاره کړي، نوي کسان او مالي منابع جلب کړي. خو افغانستان کې د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې هیڅ اورپکې ډله افغانستان کې فعالیت نه لري او د 2000 کال د دوحې د تړون لژمنو سره سم دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه تهدید کړي. خو امنیت شورا د طالبانو د ادعا بې اعتباره ګڼلې او ویلي دي چې داعش خراسان ډلې د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوچنیانو لپاره مدرسې جوړې کړي او خصوصا له 14 کلونو کم عمره ماشومانو ته فکری او د انتحاري بریدونو روزنه ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه ادعا کړې ده. بل پلو بیا طالبانو حکومت که څه هم د موضوع منلې ده چې په دې وروستیو کې د داعش یو غړی د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د ترکیې د استخباراتو لخوا نیول شوی، خو په ټوله کې دا موضوع ده چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د ګواکې فعالیت ولري او یا هم له افغانستان د نورو هیوادونو ته خطر جوړ کړي. خو دا چې په ټوله کې آیا دغه ډله افغانستان کې فعالیت لري که نه لري، او د طالبانو حکومت څومره توانېدلی دی په افغانستان کې دا ډله مهار کړي، له افغانستانه بهر د دې ډلې فعالیتونه په ځانګړې توګه په وروستیو کې دا کم بریدونه چې کېږي او یا په ترکیه کې چې یو څو غړي یې نیول شوي دي، د افغانستان سره ارتباط لري که نه. نن ورباندې خپرونې کې خبرې کوو. میلمانه راسره شته د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال ډاکټر محمد اسف صدیقي او د پوهنتون استاد ذبیح الله شیرزاد راسره میلمانه دي. تاسو دواړه قدرمند ستړي مشئ، مننه چې خپرونې کې راسره ګډون کوئ. صدیقي صاحب، پیل به له تاسو سره وکړو. نه یوازې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا ادا کوي چې په افغانستان کې د داعش کوچنۍ ډلې فعال دي او یا هم دلته مدرسې جوړې کړې دي تر څو کوچنیانو روزي یا کوم کسان چې غواړي د دوی سره یو ځای شي هغوی ته یې په کافي اندازه امکانات برابر کړي دي، بلکې کله کله د سیمې هیوادونه هم ادعاوي کوي چې د افغانستان خاوره د دوی د هیوادونو پر ضد باندې کارول کېږي. همدغه نن موږ رپورټ درلوده چې په تاجکستان کې پولیس سره ته څیرمه دغوی دوه پوځیان وژل شوي وو او طالبان یې تورن کړي وو چې دوی د ترهګرو ډلو مخه نه نیسي. د ترهګرو ډلو یا داعش ګواښ واقعا افغانستان کې شته؟ دا ډلې شتون لري ستاسې په باور؟
عبدالو یا بخونکې د الله په نامه تاسو ته خورې او د دې په څنګ کې تخنیکي همکارانو ته میلمه ته او د دې په څنګ کې اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. دغه نه وروسته زه فکر کوم چې د طالب په موجودیت کې نه یوازې داعش بلکې نورې افراطي ډلې هم شتون لپاره هلته احساس کېږي. د لپاره چې کله چې یو افراطي ډله چې یو سا کې هغه حاکم وي ته به نورو لپاره هم دغه ذهنیات افراطیات بالاخره زمینه مساعد کېږي. او خو تر زیات اندازې پورې د داعش موضوع چې دومره ډېر جدي ویل کېږي تر دې اندازې پورې د افغانستان کې چې تر اوسه پورې طالب پخپل داعش پخپل غواړي چې جلب جاز بیا خاص تن په تنکی ځوانانو باندې او د دې پسند کې په خوځو باندې بیا خاص تن په نجونو باندې دوی خپل جلب جاز په ټول افغانستان کې ته په خوانه لګ جات سوال او د دې پسند کې دا ورو ورو کړه چې د عراق او د سوریې نه کړه چې داعش وځه پلسو بل اخر د غوی مرکز وسورو دوی خپل اگر چې د منبع چې دا ویل کېږي چې دوی حضور لري مګر نه غواړي چې ډیر زیات ځان علني کې تر څو چې دوی وکولي چې خپل جلب جاز او خپل نفوذ او تعداد زخت ډیر کړي او د پسند کې دغه نوروز ته بیا دوی فعالیتونه زخت ډیر شي. مګر دا یو موضوع هم دا چې کچیر مونږ ورته وګورو د خلیل رحمان قانی وجل کېدل دا په خپل چې طالبان پرون تر پرونه پورې دا خبرې کول چې داعش په افغانستان کې فعالیت لسره نشته، دا څنګه دی طالب چې پوری چارواکه د داعش لخوا نه وژل کیږي او د دې په څنګه کې د طالب د طالبانو د ادعاو په اساس چې ویل کېده چې تیر کال لوی سره والی باندې درلمان باندې کوم پیښه وسو د دې په څنګه کې قصبه او د دې په څنګه کې یو نیو نورو ځایونه کې چې طالب ورته ویل کېده چې دا داعش پټن ځایونه دي بل اخره هلته انفجار انتحار او بنګرا خلک وژل شو. یعنی دا په دې معنی چې د طالب د داعش حضور مونږ نه راځو او کېدې چې ورو ورو زیات شي. او بل موضوع دا چې دا پروسه کې چې کوم ترکی البته هغه د حکومت پورې اړه درلود، البته د افغانستان او د پاکستان په سرحد کې چې نیول کیږي دا په خپل یو دا په معنی چې نه یوازې د سوریه او د عراق نه بلکې د نور لکه د ترکیه لکه د نورو هیوادونو افراطي ډلې په افغانستان کې ورځ پر ورځ خپل پټنځایونه خپل مراکز جوړي. دا څنګه کېدی چې ترکیه ناراضي ده په دغه پرمره مانا چلتا خامخا دوی یو لانا لري اگر چې طالبان دا ادعاوي لري وایي چې
صدیقي صاحب کچري په طالبانو غونډې هوادونه د تور پوری کې یا د سیمه هوادونه چې دایش په دې هیواد کې ځالې لري یا دلته پټن ځایونه لري او دلته روزل کیږي. د سیمه کې د موضوع ته اشاره وکړه چې د سیمې هیوادونو نه ورزي لکه دا ترکیه ته بچې له ترکیه نه هلته تللی افغانستان ته، ولې په ترکیه یا ورته نورو هیوادونو کې چې دا اتبای زی افغانستان ته هلته مخه نه نیول کیږي چې بیا دوی په سرحدي سیمو کې نیسي، لکه همدغه کس ولې په ترکیه کې نه ده نیول شوی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې نیول شوی ده او بیا د دایش نوم ورکول کیږي؟
د تاسو پوښتنه خو ډېر معقوله پوښتنه ده او زه د مغوړم اشاره ولرم. کله چې په یو ځای کې په یو ځنګل کې چې هلته قانون موجود نه وي، هلته د دې په څنګ کې د افراطي ډلې مراکز او زمینه ورته مساعد وي، دا په دې معنا چې هلته د هغوی لپاره خوندي ځای پاتې کیږي، یعنی په دې معنا چې دوی هلته ځان د جلب جذب لپاره هم زمینه مساعد کیږي او د دې په څنګ کې هلته د دوی فعالیت د اصلحې او د دې په څنګ کې د خلکو په مورال او په مفکورو باندې چې اوس طالب دغه مدرسو ته ډېر البته جهادي مدرسو ته زخته ډېر زیات توجه کړی او د دې په څنګ کې د جلو تعلیمي دروازې تړل کېدل او د عصري او دینی علومو فرق، دا په دې معنی چې طالب د ذهنان دغه داسې زمینه مساعد کړی چې ورو ورو افراطي ډلې نه یوازې داعش بلکې القاعده ټي ټي پي نورې ډلې په افغانستان کې وروزل شي مرکزونه تابه نه غځ ذهنیت لري. هغه داسې ویل کیږي چې داسې ذهنیت په مدارس کې ورته ورکول کیږي چې په مجموع کې اوس عصري علوم سره خلک یا د پسند کې نورو دنیا خلکو سره اړیکې درلودل تا په خپل ګناه دا او د فلان کې به څنګه هغه ذهنیتونه دي چې بل اخره کله چې په دې اساس وخت چې داعش هم دوی باندې کار وکړي دوی ډېر زړه هغه تنکي ځوانان دغه تحصیل اندراځي بنا اند د پسند کې هم د دوی طالب د مطبوعات له ادرس او د پسند کې په مدرسو په جماعتونو په ټولو معنا په ټولو مسایلو کې طالب زخت ډیر دغه متاسفانه چې جهادي او افراطیت ډیر زیات زور کړی او دا هغه مسله ده چې نه یوازې کېدې چې افغانستان لپاره بلکې تاسو مخې ورته اشاره درلود لکه استرالیا او روسي او نورې هوادونو ته دغه لمن پراخیږي او موږ په خپل خوان د قسم او دا همیشه هم دا تشویش دنیا سره شریک کړی چې چیرې تاسو د واکان د افغانستان غل سره تاسو رستګي ونو څوک کومونه څه کړی او د دیموکراتیک نظام موږ په افغانستان کې ونه لرو، نو په هغه صورت کې دې چې یو لسم د سپتمبر ساتي تکرار شي ولر د په معنا چې طالب یو داسې وایي چې موږ داعش زپل لمن دا وړه یو د دې په څنګ کې د غوی په مقابل کې موږ همیشه موافق یو په افغانستان کې د غوی اثر علائم نشته. دا په معنا چې غوی د روسیې او د چین او د امریکای د نورو دنیا نه د داعش په نوم پیسې اخلي او متاسفانه چې اکثرا په افغانستان کې میډیا نشته، مطبوعات نشته چې په افغانستان کې هغه نامنی یا افراطیت زونه او د کوم عملیاتونه کې دا په حقیقت کې نه معلومیږي چې په دې کې څو فیصد دغه مراکز باندې چې حمله وسو دا خلک څوک او آیا داعش وو کنه. د یو نیم مسایل دوی ورته اشاره لري، بیا ورته وایي چې د داعش مرکزونه وو، مګر دا دوی نشي کړی چې مثلا ټول مسایل په افغانستان کې ستیریږي هغه د میډیا په موجودیت دنیا سره شریکي. دا مشکلات سته او د پسنګ ولس هم دغه جرأت نه لري ولې د لپاره ولس باندې ډېر زخت ډېر فشار نه زخت ډېر دي چې چیرې ولس دغه میډیا سره دا موضوع شریک سي وګړو لپاره مشکل جوړيږي.
مننه صدیقی صاحب چې شیرزاد صاحب ډېر په تمه پات شوې ته بور شو تاسو بیرته راوګرځم بیا به د نور موضوعاتو په اړه ملاتړ تاسو وپوښتم. شیرزاد صاحب تاسو څومره صدیقی صاحب سره هم نظر یاستئ چې افغانستان کې د نن خبره د حکومت صف د دې سبب شوی چې ګاونډي هیوادونو ته یا د افغانستان لری پروت لکه ترکیه د باور ته د زمينه برابر شي تر څو راشي په افغانستان کې بیا د داعش په نوم باندې ونیول شي، آیا دا د نن د طالبانو حکومت ضعیفه کېدل یا د مشروعیت د دې سبب شوی ده او کنه واقعا دغه ډلې افغانستان کې فعالیتونه لري طالبانو ورته د زمينه د فعالیت برابر کړی ده؟
ډېره مننه محترم صدیقی صاحب د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو تاسو ټولو همکارانو او ریدونکو ته سلامونه نیکې هیله. واقعیا صدیقی صاحب ښه خبرې وکړې. که څه هم طالبان دا ادعا کوي چې داعش په مکمل ډول موږ په افغانستان کې د منځه وړې، خو داسې هم نه ده. داعش فعالیتونه تر اوسه په افغانستان کې شته ده، خو البته دا کمزوري شوي د تیرو کلونو په نسبت باندې ډیر کمزوري شوي او تیرو کلونو په نسبت باندې دوی فعالیتونه هم کم شوي. لکه څنګه چې موږ د یو ان ریپورت یا ستاسو په ریپورت کې واورېدل په افغانستان کې تر اوسه پورې 2000 د داعش غړي موجود دي چې فعالیتونه کوي، خو فعالیتونه یې هسې وسیع او فراخ نه دی، او داسې لکه مخکې چې غوښتل تیرو کلونو په نسبت باندې دوی فعالیتونه ډېر کم شوي. او طالبانو دا ادعا غلطه ده چې په مکمل ډول د منځه تللي خو فعالیتونه کم شوي، او د غلطوالي دلایل هم دا دي چې په افغانستان کې وخت نا وخته داعش فعالیتونه او دوی هغه حملات لکه خلیل الرحمن حقانی چې وشلو یا نور بعضې حملې چې په افغانستان کې وکړې، نو دا د دې ثبوت دی چې په افغانستان کې داعش شته دی خو د دوی فعالیتونه کم شوي. او د یو ان د ریپورټ په اساس باندې تر اوسه پورې په بدخشان، کونړ او نورستان کې دوی هغه مرکزونه شته دی چې دوی مختلف خلک سو کوي او جلب جذب کوي. طالبان که څه هم دوی سره په نظریاتي او عقیدتي لحاظ یو څه توپیر لري، او طالبان غواړي چې دغه ډله د منځه یوسي، خو دوی نشي کولی لکه په مکمل ډول دغه ډله د منځه یوسي. په دې خاطر باندې د افغانستان راځي او دې غرنۍ جوړښت هغه بدخشان دی، کونړ دی او نورستان دی، نو هغې ته لاسرسی ډېر مشکل دی، او هغه چې عملیات په هغه ساحو کې ډېر مشکل دی. د بلې خوا نه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان ولس د داعش په له منځه وړلو کې دا ډېر مؤثر تمامېدلی شي، خو ولس هم د طالبانو سره په هغه شکل باندې همکاري نه کوي، په دې خاطر باندې چې ولس او د طالبانو ترمنځ هم یو څه واټن موجود دی. که دغه واټن د ولس او د طالبانو ترمنځ د منځه لاړ شي، نو بیا په ډېر اسانه باندې داعش د منځه وړلی شي، ځکه داعش بیا ولس داعش په مقابل کې د طالبانو سره همکاري کوي، او طالبانو ته ډېر مشکل عامل چې دی هغه د داعشیانو پېژندل دي. په دې خاطر باندې داعشیان هم د دې سیمې یا د نورو سیمو نه راځي، او دوی پېژندل په ګوته کول او د منځه وړل بدون د ولس د ارادې نه دا ناممکنه ده. او ولس او طالبان ولې واټن لري؟ ځکه چې طالبان هغه د ولس مشروع غوښتنو ته لاسرسی نه ورکوي، او د ولس مشروع غوښتنې نه مني. لکه په دې کې یوه مهمه موضوع چې ټول ولس په یو اتفاق د طالبانو نه غواړي، چې هغه د زنانه او د ښځو مکتبونه دي یا بعضې نور ملي مسایل دي، هغوی ته طالبان توجه نه کوي. نو په دې خاطر دلته د ولس او د طالبانو ترمنځ هم واټن موجود دی، چې دې څخه هم دا شیان استفاده کوي، او د سیمې او د نړۍ استخبارات او د نورو سیمو نه دلته دا شیان راځي. او دلته یو افراطي نظریات ورو ورو ټوټېږي، چې دې څخه مختلف خلک د نړۍ په هره سیمه کې چې دغه دوی د هغه افراطي نظریاتو سره ورته وي، نو هغه راځي دغه سیمې ته راځي. او په افغانستان کې که دغه مسله داعش مسله اوس وخت کمزورې شوې ده، خو که چېرته
همدغه پوښتنه مې کوله دغه شکایتونه چې د سیمې هیوادونه کوي په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي پاکستان په دې وروستیو کې چې اړیکې له طالبانو سره ترینګل شوي دي، دا موضوع په زلونې راپورته کړې ده، یوازې د داعش موضوع نه بلکې وایي چې افغانستان نه د ترهګریزو ډلو ګواښ پاکستان ته ده، او د افغانستان خاوره د پاکستان ضد کارول کېږي. دغه ګواښونه لکه څنګه چې ګاونډیان وایي د افغانستان د داعش په اړه یا د نورو ترهګرو ډلو په اړه باندې همدومره جدي دي لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه چې څومره چې داعش باید فعال او پخوا وه هغومره اوس نه ده. د دې هیوادونو اندېښنې بیا څومره په ځای دی؟
خبره داسې ده چې پاکستان او زمونږ د سیمې هیوادونه چې په هغې کې پاکستان مهم دی چې نوم یې واخلمه، اصلا دوی د داعش او د نورو ډلو افراطي ډلو نه د یوې وسیلې په حیث باندې استفاده کوي. یعنی دوی هغه تشویشونه په مکمل ډول باندې د تایید وړ نه دي. په دې خاطر باندې اصلا د داعش و که تیر وخت طالبان و یا نورې ډلې ټپلې دي، دوی یوه وسیله ده چې د افغانستان د پرمختګ په ضد باندې استعمالوي. لکه هغې وخت کې لکه که موږ مثال ورکړو چې مثلا نورې ډلې د افغان دولت په ضد باندې استعمالولې، تر څو پورې په افغانستان کې یو مرکزي او قوي دولت منځته رانه شي، تر څو پورې هغه مهم مسایل لکه د ډیورنډ کرخه ده دا مسله د افغانستان دولت او خلک راپورته نه کړي. نو اوس وخت کې چې طالبان واک ته رسېدلي، اوس طالبان د داعش نه د یوې وسیلې په حیث باندې استفاده کوي، تر څو پورې طالبان هر وخت وویروي وډاروي، تر څو پورې افغانستان یو یو منظم دولت او منظم سیستم ونه لري تر څو پورې دلته یو محتاج او پاکستان باندې متکی هیواد موجود وي او خارجي سیاست د پاکستان په لاس کې. یعنی دا غوړ مشکلات چې دي، د تروریزم مشکلات دي، کدی ساتیت مشکلات دي، کدی داعش مشکلات دي، دا غوړ دیو سیستم لاس کې دی. هغه سیستم چې زمونږ ګاونډي او د پاکستان استخبارات دي، نو د هغوی دا اندېښنې په مکمل ډول باندې د تایید وړ نه دي. او زه د هغوی د دغه اندېښنو سره هېڅ نه لرم، نظر ورته والی نه لرم، نو چې هغوی دا د یوې وسیلې په حیث باندې استعمالوي.
مننه شیرزاد صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. صدیقي صاحب، که تاسو راته ووایاست لکه څنګه چې شیرزاد صاحب یادونه وکړه، د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان په افغانستان کې د ترهګرۍ ډلو د فعالیتونو په اړه یو څه مبالغه کوي، او لکه څنګه چې دوی یادونه کوي د موضوعات افغانستان کې په دې اندازه جدي نه دي. دغه نورې د طالبانو مخالفې وسله والې ډلې چې له افغانستانه بهر دي او کله نه کله په افغانستان کې د ځینو وړو بریدونو مسولیت اخلي، چېرته چاودنه شوي یو نیم بریدونه چې په درستي وکلونه کې شوي دي، دوی مسولیت اخیستی دي. دا د طالبانو حکومت لپاره څومره ګواښ دی؟ آیا دوی د طالبانو حکومت ننګولی شي؟
چلسه خوري د جناب شیرزاد صاحب خبرو په تایید کچیر موږ وګورو، کله چې طالب 2001 وروسته تقریبا سو کال لپاره بیخی آثار علایم په افغانستان کې له منځه یوړل سو، بیخی آثار علایم له سره نه موجود نه وو. بیا ورو ورو همدغه اوس چې موږ پاکستان همسایا ملک موږ دوست ولر، البته ولس سره موږ همیشه ښه اړیکې لرو. په هغه وخت کې همدغه طالب هلته وروزل سو، همکاري ورسره وسو، بیرته افغانستان ته ولیږل سو. نو یو خو دا ده چې د پاکستان باندې هغه وخت کې موږ دغه پروګرام د کول چې ګوره تاسو د افراطي ډلو سره همکاري مه کوئ، هغه ور چې داسې بلاخره موږ ته غواړی چې موږ ور ته واچوئ او اور موږ ته ورسیږي، بلاخره دغه اور به تاسو ته هم در رسیږي. تاسو اوس وګورئ چې دغه مشکلات چې څومره پاکستان هره ورځ چیرې وهي، دا دغوی هغه څه چې دوی کرلی هغه به خامخا دی. یو طرف د بله خبره دا ده چې پاکستان هیڅکله دا ونه وایي چې په افغانستان کې دغه افراطي ډلې او نامنی زخت ډیر شوی. دغه د لپاره چې دوی کرل سوی غدم بوټی دي چې دوی خپل کرلای او په افغانستان په پاکستان کې دوی قوریه وي، همدغه طالب دوی قوریه وو. بل اخر هغه چې کله چې ونی سو، بل اخر افغانستان ته ولیکل سو، کله چې دوی زخمیان کېده، دوی زخمیان لپاره د دې مراکز لپاره، د دې ټریننګونو لپاره ټول مراکز هر څه پاکستان کې وو. نو ګیله مو تاسو سره د پاکستان ادا چې تاسو ولې دا هغه چې موږ تاسو دا خبرې کول تاسو موږ نه مننه اوس به تاسو اوس به تاسو پوه شوی چې دا افراطی ډلې چې هیڅ چا پوراړه نه لري، چې ورسره ښه اړیکې امتیازات ورته ډېر وکړه، هغه خلکو سره خپل غواړي چې اړیکې ولري. یو او بله موضوع چې د داعش موضوع، زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې د طالب په موجودیت کې لکه څنګه چې شیرزاد صاحب ورته اشاره درلود، دا کله چې ولسونه د نظامونو سره فاصله ونیسي، دا د بیکاري دا په خپل ډیر غټ مشکل ده، د جالب جاز د نور افراد کرلو لپاره. اوس چې افغانستان کې البته داسې ویل کېږي چې اویا افسر نجات خلک بیکار بیروزګار دي، دوی مجبوراً د خپل اولادونو لپاره بلاخره دې پسند کې دوی هغه مدرسو کې چې دورو یې ځل سوی، دا ذهن ان افراطیت ته وي حاصل سوی. هغوی دا وایي چې طالب داعش ټول یو ډله ده، هغه بلاخره کېدی چې داعش ورته امتیازات ورکړي. ورو ورو لکه څنګه چې تاسو متاسو اشاره دلو چې په دمولیت په شروع کې طالب هم آثار عالم نه و، لکه څنګه چې طالب خپل ځان آماده کړ، خپل جلب جذب زخت ډیر کړ، دغه نروسته بیا خپل فعالیتونه زخت ډیر.
صدیقي صاحب، په بخښنه سره دلته یو پوښتنه راته پیدا شوه، که چیرته اوس داعش په دې باندې لګیا وي چې جلب جذب کوي یا د کسانو په روزنو باندې په بیلابیلو مرکزونو کې بوختو کې، هغه په افغانستان کې یا په سرحدي سیمو کې، هغه بیل خبره ده. خو په ټوله کې تاسو د طالبانو یادونه وکړه چې د پاکستان روزل شوی ډله وه، او تیر جمهوریت همیشه شکایتونه پاکستان ته کړي دي په نړیواله کچه، له پاکستانه شکایتونه کړي دي چې دوی تروریزم ته روزنه ورکوي. خو هغه وخت کې د افغانستان غږ چا نه اورېده، بیا هغه د تیر جمهوریت غږ چا نه اورېده. په ټوله کې اوس څه فکر کوئ؟ آیا دغه ډلې چې د دایښ په نوم جوړیږي یا دغه بریدونه چې کیږي یا په سرحدي سیمو کې او ترکی اتباع نیول کیږي د دایښ په نوم باندې، دا به هم د هیوادونو د سیساوي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره دغه ډول ډلې روزي او طالبان په کې څه لاس نه لري؟
یعنې دا موضوع زه کاملاً بخښ نه راځم. دا په دمانا چې تاسو وګورئ چې کله چې په عراق او په سوریه کې په ډېر کم وخت څومره قوي تجهیزات او درلود چې یو قوي ځواکمن امنیتي سکتور داسې قوي ځواک نه درلود چې وې درلود او د دې په څنګه وسایل ارسه، یعنی دا په دمانا چې کافي ورسره همکاري موجود وو او د دې په څنګه په افغانستان کې لکه اوس عراق او د سوریه نه او د نورو مرکم ملکونو نه افراطي ډلې یعنی داعش القاعده دا ټي ټي پی به خاصه دا داعش خامخا د سویل کیږي چې د یو خدای د پاکستان او د طالب کوم اختلافات رامنځته شوی او طالب ادعا وی دا کوي چې هغه مرکزونه چې په خوال ته مونږ ټریننګ کوله وساله داعش په ټریننګ کې انده په معنی چې طالب عمل ته چورول شوی کېدې چې کوم معلومات ولري یا کېدې چې یا رښتیا یا دروغ خو په هر حالت کې ولدل لپاره چې د خلیل الرحمن عقاری کې وجل کیږي او کوم خلک چې نیول کېده وونی بل سو دغه روسه وي خپل اعتراف کړی چې یعنی د افغانستان د خاورې نه بهر دغه ته هدایت شوی چې دا سړی باید ووژل شي. یعنی دا په معنا چې مرکزونه او رهبری بیا هم د افغانستان بهر ستا دوی لپاره یو مشکل جوړېدای شي. یو د دې پسند کې د مقاومت او د جبهه یا ازادي جبهه د دې څنګه نورو سیاسي فعالیتونو چې په افغانستان کې نظامی فعالیتونو چې شتون لري زه فکر کوم دا به ورو ورو پراخیږي رټیږي. په شروعات کې لکه څنګه چې طالب دغه سي خاموش ورو ورو هم مالی همکاري ترلاسه کړه او د دې په څنګه جالب جات عین پروسه به کې دي چې دغه سي په سیاسونو کې دغه سي فعالیتونه د طالب ضد فعالیتونه نظامی سره فعالیتونه په افغانستان کې شروع شي، نه یوازې دوی د دې په څنګه پاتې وو تاسو هغه وګورئ چې پاکستان هم د ایداوي کې طالب دا ایداوي کې چې داعش د پاکستان خونه افغانستان د لګل کې کله الټي مرکزونه ده او برعکس پاکستانیان دا چې وایي چې ټي ټي پی د افغانستان کې یو جلب جذب لري مرکزونه لري او د موږ لپاره غټ جنجال ده. بنا اند زه فکر کوم چې په هر حالت بیا هم افغانستان د پاکستان په د پاکستان په مقابل کې همیشا موږ بایرون کې سیاست درلو دولرو یغه د په بدمانه چې موږ ونه شو کړی چې په دې د ظاهر شاه د نظام د سقوط نه ورسته چې څنګه وکولای شو چې ولس سره همکار ول اولس موږ سره همکار وسی او موږ ولس سره متاسفانه چې اکثرا د ظاهر شاه د نظام نه ورسته دیکتاتوري نظام حاکم شو او همسایه ملکونه په ډیر زیات مداخله وکړي. بیا په اوسنۍ حالات کې تاسو ګورئ چې ټول کډرونه د افغانستان وېسل شو مطبوعات نشته جنو تعلیمي دروازې وتړل شوې او د دې په څنګه دغه طالب چې خپله فرصت ورته ستا ټول افغانستان ته خاورې ته په لاس کېده. متاسفانه چې دا همدغه طالب د خلکو وختونه تر لبه نه وایي فقر او بیچارهګي دغه څلوېښت میلیون نفوس د طالب په استثناء طالب چې دا اوس مزید چرچې کوي په لوکس موټرو کې ګرځي سرور ودونه کوي شرعي سرور ودونه کوي دغه نه بغیر چې هغه بیل او د دې په څنګ کې کار اهل کار ته نه سپارل کیږي یو ملا یو د ساتامي وزیر یا د یو شفاني رئیس مقررول او د دې په څنګ کې سوټا کراسي مولا کراسي د خپل نظامونو سقوط دی. یعنی دا په معنا چې هغه ډله چې تاسو سره په نظام کې وو هغه به په نظام کې امتیازات د بیت المال پیسې به یوازې د خلکو ته ورکول کی نور ته نور ورکول کیږي. ام داغه ناخوالې دي چې بل اخر د فاصلې ذاتيږي عقدي ذاتي کله چې ولس اقدامن سو ایتاب مقابل کې هغه بل اخر ایتاب مقابل کې اقدام کوي کغه داعش وي او کغه نور ډلې وي ک نو سم ملکونو له خوانه حاصل وي برنامه وي بل اخر دا د طالب لپاره غټ قوي ګواښ او همیشه ما مخکې چې تاسو سره شادل تل لپاره چې پاکستان په مقابل سیاست په مقابل کې لپاره موږ بایلون کیږي طالب داخله پاکستان داخله دوی خپل عمل د دوی بچان دي دوی په پاکستان له خوانه روزل شوی دوی اکی دوی هغه ضعیف نقطه دوی پاکستان ته معلوم ده. نو بنا ان څه فکر کوم چې کچېره طالب ولس ورسره همکار ونه وسی او د ولس مشکلات او غوښتنې ته لبای کو نه وي څه فکر کوم چې کېدې چې په نږدې ورځو کې یا د پسرلی نه وروسته په افغانستان کې ناامنی زیاتی نه یوازې د سیاسي مقاومت یا ازادي جبهه یا نور سیاسي فعالیتونو نظامی په افغانستان کې او د پښتون کې کېږي چې د داعش او د نورو فعالیتونو زخت ډیر سي. دا په معنا چې هغه متل دا وایي چې په تنګ او مات د جنگ مات بل اخر ولسم یا به د پاکستان لمنه ته ځنه چې یا به د ایران ته یا به نورو ملکونو یا چې هغه خپل څنګه وکولای شي د پیسې په مقابل کې خپل ماچو مشمول لپاره یو لقمه ډوډۍ ترلاسه کړي. نو دا ټول هغه بیا تر اخره به زه داسې وایم چې د ټولو مسؤلیت او پروسه د دې بیا چې مشکلات رامنځته کړي مسؤلیت د طالب پورې اړه ولري. متاسفانه کې طالب د ولس غوښتنه ته لبیک کو نه وایي او یو ډیموکراتیک نظام جوړن کې انتخابات هم شمول نظام جوړن کې زه فکر کوم چې دا ډېر به خدای مکه په افغانستان به ډېر ناورین کورنۍ جګړې سره او مشکلات سره موږ لاس او ګریوان ووتو. مکونه نړۍ کومه کو متاسفانه جا کیسې نهسته یمون ولس به ډېر په درس
مننه تاسو ته بیرته راګرځم صدیق صاحب. شیرزاد صاحب که تاسو ته وایست د پاکستان د رول په اړه باندې کله ډېر تم شو د داعش په اړه منځته کېدو کې تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه داعش چې د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان یا ایران ورڅخه شکایت لري وایي چې دوی ته ګواښ ده یوازې داعش نه بلکې ټي ټي پي هم یادوي چې مشران یې هلته د پاکستان په خبره باندې په افغانستان کې دننه روزل کېږي، تاسو په څه نظر یاستئ؟ آیا پاکستان به زړه ښه کړي چې د طالبانو خلاف د ځلې داعش ته لاره برابره کړي په افغانستان کې؟
ډېره مننه. اصلا پاکستان خو اوس وخت کې د دې په لټه کې دی چې یوه بله پروژه واخلي او دا غونډ مسائل چې دي امنیتی دي که داعش دی که نور افراطي ډلې دي، اصلا دا د پاکستان پروژه ده او پاکستان په دې باندې مخکې هم پیسې ګټلې او اوس هم کوشش کوي چې پیسې وګټي. او د پاکستان هغه غټه منبع د فوج د تنخوا او د کرایو او د نور د خپل ملک کې ساتلو غټه منبع چې د هغه دغه پروژو په اخیستلو باندې دوی هغه کوي تمویلوي. لکه مخکېم چې مختلف پروژې اخیستي مثلا د افراطیت په ضد باندې دوی خپل افراطیت منځ ته راوړي او ځان د افراطیت او د ترهګرو ډلو او د داعش قرباني وښيي او بیرته د مختلفو هیوادونو نه د دې په خاطر باندې چې د قرباني وښيي تر دې په خاطر باندې چې هغه وکړي بیرته مجادله وکړي دغه افراطي ډلو په مقابل کې. نو د مختلفو هیوادونو نه خصوصا د امریکا نه دوی پروژه اخیستي او دوی غواړي چې پروژه واخلي. زه فکر کوم چې داعش په افغانستان کې دی او که پاکستان او د افغانستان په دغه سرحد کې دی یا په دغه فرضي کرښه باندې موجود دی یا په پاکستان کې دی، دا غونډ د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا په منظم ډول باندې اداره کیږي او په منظم ډول باندې دوی ته پلان ورکول کیږي، دوی ته برنامې ورکول کیږي. لکه تاسو چې مخکې یو رپورټ مونږ ولوستو چې دوی د داعشیانو یو ویان نیولې و، بیا بیرته ډرامه جوړه شوه چې دا ویان وتښتېدو یا دلته اوس چې د ترکیه د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم یو بل داعشیانی ول شوی دا اصلا ډرامه ده چې پاکستان یې کوي او دې په خاطر باندې کوي چې ځان قرباني وخی تر څو پورې یوه پروژه واخلي. او هر وخت چې پاکستان باندې پیسې بندې شوي پاکستان بیا دغه ډرامې منځته راوړي او دوی پروژه اخیستې ده. اوس هم دغه کوشش کوي څو ځل لاړ امریکا ته لاړ تر څو پورې دوی پروژه واخلي. خو زه فکر کوم د نړۍ غونډ خلک خصوصا د سیمې هیوادونه او نړیوال په دې باندې پوه شوي چې پاکستان اصلا په خپل فعالیتونو کې صادق نه ده او دوی غواړي چې یوه پروژه یوه ډرامه یو تمثیل وکړي. نو زه فکر نه کوم چې دا ځل د نړیوال هم په دوی باندې باور وکړي او د سیمې هیوادونه هم په دوی باندې باور وکړي.
د امریکا یادونه مو وکړه، تاسو په دې باور یاستئ چې امریکا به د داعش په نوم باندې پاکستان ته بیا پیسې نه ورکوي؟
زه فکر کوم چې اوس وخت کې هیڅ هیواد نه غواړي چې پاکستان په دې لومه کې ګیر شي، ځکه امریکا تیر وخت هم په پاکستان باندې باور کړی و. کله چې 40 کاله مخکې امریکایان داخل افغانستان ته لاړه دلته عملیات پلان کړو چې طالبان رژیم یې د منځه یوړو، نو هغوی دا فکر کوو چې پاکستان زمونږ سره صادق دی او موږ به په دې کې وکولای شو چې افغانستان کې یو ډیموکراتیک نظام منځته راوړو، افغانستان کې تروریزم او طالبان د منځه یوسو، یو معیاري دولت منځته راوړو. په هغه وخت کې په دې تیرو 40 کلونو کې امریکا خپله ولیدل چې پاکستان دو مخی لوبه کوله، پاکستان د یو خانه طالبان او د القاعده غړي امریکا ته پلاس ورته د دفاع نه یم دلته سپورټ کول او ډلې او ټپلې او ټریننګ مرکزونه ورته جوړ کړي وو. امریکا استخبارات او د سیمې غونډ خلک په دې باندې پوهیږي چې څه مسله روانه وه، ځکه غونډه نړۍ استخبارات لري او سیستمونه لري، ادارات لري. خو فکر نه کوم چې دا ځل د امریکا په پاکستان باندې باور وکړي، ځکه پاکستان په دې تیرو شلو کلونو کې په هیڅ ډول باندې یوه لوبه نه ده کړې، بلکې دوه مخې سیاست یې کړی او دوه مخې لوبه کړې ده. اوس غونډ خلک په دې پوهیږي چې اصلا دوی غواړي چې یوه بله پروژه واخلي او یوه بله پروژه په اساس باندې خپل ادارات او خپل هیواد او خپل فوج چې دی دوی ته تنخواګانې ورسه یو دوی سپورټ او تمویل وکړي.
شیرزاد صاحب، دا چې په داسې شرایطو کې چې امریکا چې لوی قدرت آمدنه ده پاکستان سره د داعش پروژې په اړه باندې همکاري وکړي او دوی دا موضوع په زلونو باندې راپورته کړي ده تر څو وکولای شي په دې نوم پیسې واخلي، خو د نن که بیا چېرته د طالبانو حکومت ته وګورو، ښایي د دوی لپاره یو ښه فرصت وي تر څو په افغانستان کې برخلاف بله ډله ونه روزل شي، یا پاکستان د اقل د چانس په لاس کې ونه لري چې د دوی په څیر یو بله ډله وروزي. بیا د دغه ډول بندیزونه چې دوی په افغانستان کې په ښځو باندې لګولې دي، یا د حکومتدارۍ په برخه کې نورو لګکیو ته ځای نه ورکوي، نورو خلکو ته ځای نه ورکوي، یوازې ملا حاکم ده، د دې تر شا علت څه ده؟ که چیرې فرض کړو طالبان زده کړو ته اجازه ورکړي، یا همدغه حکومت ټول شموله کړي، چانس به د دې ډېر وي چې دوی په افغانستان کې ډېر واکمن پاتې شي، دوی به ولې دا کار نه کوي؟
اصلا لکه مخکې چې ما وویل چې دلته که چېرته طالبان غواړي چې د ډېر وخت لپاره په افغانستان باندې حاکم پاتې شي او د افغانستان خلک د تیرو پخوانیو ناخوالو څخه راوباسي، نو ولس ته مراجعه کول پکار دي او د ولس هغه اساسي غوښتنې منل پکار دي چې هغې کې مختلف اساسي غوښتنې دي. ولس نه باید چې نظر واخیستل شي، ډیموکراتیک دولت جوړ شي، د خلکو په رایه باندې او همدارنګه د ښځو تعلیم او تربیه دې ته اجازه ورکړل شي، خو دوی نه ورکوي. خبره داسې ده چې اصلا په طالبانو کې یو ډېره محدوده کړۍ ده چې هغه نه غواړي چې هغه د ملي پروګرامونو مخالف دي، لکه د ښځو د تعلیم او تربیه مخالف دي، او هغه کړۍ چې ده هغه اوس په راس کې ده. نو په دې خاطر باندې طالبان هم ده، نور طالبان چې هغه په راس کې نه دي، هغه هم کوشش کوي، هغه هم د دې ډېر موافق دي چې د ښځو تعلیم دې ته اجازه ورکړل شي، خو مګر هغه کړۍ چې هغه پراس کې دغه ډېر محدود کسان دي، هغه نه غواړي چې دې ته اجازه ورکړي، او امکان لري چې دوی به د بلې خوا نه دغسې یو فشار به ورباندې راوستل شوی، لکه مثلا هغه کړۍ ممکن د پاکستان تر تاثیر لاندې یا د پاکستان په یو شکل مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې تر تاثیر لاندې، په دې خاطر باندې چې دوی د افغانستان هغه اساسات رنګي اساسات چې شاده په ظرفیت روزنه ده، هغه د خلکو روزنه ده، او په خلکو کې به مهم خزینه دي، ځکه یو خزه چې دا کورنۍ روزي او کورنۍ نه به ټولنه جوړیږي، ټولنه نه به هیواد جوړیږي. نو زه فکر کوم لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې پاکستان غواړي چې موږ اساسي ډول باندې دا اوسني شرایطو کې وساتي، تخریبي وساتي او په دوی باندې متکم وساتي تر څو پورې دوی ته موږ احتیاج وسیږو، او یو مهمه لاره هغه اساسي نقطه چې دوی نیولې هغه د تعلیم کموالی دی. تعلیم کې بیا د ښځینه او تعلیم دا ډېر مهم رول لري، که چېرته موږ ظرفیتونه ونه لرو نو په دې سره موږ به هر وخت پاکستان ته محتاج او د خارجي سیاست به د پاکستان تر تاثیر لاندې. نو په دې خاطر باندې پاکستان هیڅکله نه غواړي چې دغه سیاسي پروژو ته او هغه اساسي مسایلو ته لار هواره کړي چې هغې کې افغانستان پرمختګ کوي، د افغانستان خلک ورکې مخته ځي او د افغانستان خلک ورکې یو پرمختللی افغانستان جوړولی شي.
مدنه شیرزاد صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم، وروستۍ خبرې به مو وروسته واورم. صدیقي صاحب، که تاسو راته ووایاست په اوس وخت کې چې وضعیت که څنګه چې مخکې شیرزاد صاحب یادونه وکړه د نړۍ لوی قدرتونه مدن دي چې پاکستان ملاتړ وکړي یا دوی ته قرض ورکړي یا دوی په باور باندې چې بیرته هغه کملوبه چې د طالبانو په روزنه کې او په ملاتړ کې له امریکا یا نورو لوی قدرتونو سره کړي و یو ځل بیا تکرار شي او دلته طالبان لپاره فرصت هم شته که هم دوی دننه مشروعیت نه لري. خو په ټوله کې ستاسې په باور باندې که افغانستان نه غواړي د سیمې د هیوادونو د لوبو یا د دوی دغه وضعیت روان وضعیت څخه ځان وساتي، قرباني نشي، یو ځل بیا د تروریزم قرباني نشي، څه باید د طالبانو حکومت وکړي، افغان ولس څه کولی شي؟
تاسو دوه پوښتنې لپاره غواړم زه اشاره ولرم. اول خو دا ده چې د پاکستان موضوع زه زیات اندازه باندې داسې کېدی شي چې زه پرې منظر باندې هلته ما شخصي نظر ما په دلایلو باندې دا په دې معنی چې نړۍ هم پاکستان سره ډېر ژوره اړیکې لري. وګورئ کله چې دا غزان تار چې کرا چې هغه کېده دغه $300 میلیون امریکایان پیسې ورته ورکړې. د طالبانو فعالیت لمایزه بيخي په افغانستان کې لاړه 2001 وروسته پاکستان په همکاري طالبانو بیرته فعالیتونه زخت ډیر شو. کله چې تاسو افغانستان یې ته هلته وګوره دغه خبرې چې خپل وی چې 2001 وروسته یعنی موږ خپل اړیکې امریکایان سره جوړ کړې او دې په څنګه کې 2013 کې قطر کې دغه طالبانو دفتر ایجادول او جوړېدل دا په دمانه چې دلته د پاکستان ډېر قوي رول او د امریکایانو په مشوره چې طالبانو سره باید قوي همکاري وشي چې د دې راتلونکي برنامه پروژې لپاره او دې په څنګه کې پاکستان سره د تروریزم د قرباني په نوم باندې ډېر زیات پیسې ترلاسه کړي تر د امریکایانو نه د ناتو نه تجهیزات کوم وسایط چې په افغانستان تورکل سوې دغه اصلي او وسایط پاکستان هم ترلاسه کړي او د دې په څنګه کې عربي هیوادونه ډېر ژور اړیکې پاکستان سره لري. د سعودي عرب تاسو وګورئ چې څنګه زموږ کې دغه یو تړون امضا کړ د یو بل باندې چې عملی وسی او د پسنګ قطر سره ترکیه سره ډیر ژور اړیکې لري. ولې دا لپاره وګورئ د خپل منافع د خپل ګټو لپاره هغه باثبات ملکونه دي خپل ګټو ته ځخت ډیر متوجي ده. بینان زه فکر نه کوم چې په اساس وخت کې پاکستان لا سور کې د پسنګ کې خپل پاکستان دغه منطقې لپاره د انګلیزانو په مشوره جوړ شوی وی هیڅ کرنه غواړي چې د پاکستان لا سور کې دا ډیر مهم ده. تاسو وګورئ چې همدا اوس فلسطین ته 15,000 خلک لیږي ام امکانات ورته ورکول کیږي او د دې پاکستان کې کوم غوښتنه چې ما ټرمپ همیشه د اسمن منیر او ناصفاتونه کړي دا په دمانه چې دغه اړیکې رابط سره جوړ شوی او دا چې هم ملکی کې د معلوماتو ترام په خپل تعالی مشران هم دیونې نه چې غیر مستقیم اوریدل وي دا چې وایي چې موږ پروژه لا کارنه پروژه را او کېدې چې لاس کړنو اخري موده د دوی لاس کړان دا غوړسته کېدې چې غوړي ما د لاړتي دوی لپاره بل پروژه بل پروژه نن دغه داش پروژه دا پروژه چې دغه نورسته راسي او ګوره کې چیرې موږ ورته متوجي اوسو تر پرونه پورې د طالب هغه 13 دوره د امریکا خارجان لپاره د راتک زمينه اسامه بن لادن چې بل اخر خارجان راغی او زمينه هم دغه طالب ورته مساعد اوس بیا هم دغه ټي ټي پی چې د امریکایانو په تولس کې هم شامل ده او پاکستان همیشه د دې باندې انتقادونه هم کوي کې دې چې د داعش او د ټي ټي پی د نورو شانه لپاره د امریکایانو د بارے او توجه افغانستان ته اوسې او نړۍ ته هم ثابت کړي چې د طالب په موجودیت کې لکه څنګه چې د روسیې او د چین با له خوانه د ایران له خوانه همیشه اعتراضونه په امریکایانو کې لري چې اوس په افغانستان کې فراتی ډلې نشته نو دلته د تا حضور سره پاره ده نو کې دې چې هغه مسایل چې دوباره امریکایانو ته امریکایان دوی قانې کې بل اخره خارجان روپاز د راتک زمينه مساعد دي ولې دغه لپاره چې امریکایانو همیشه چې دوی اقتصاد په جنگ کې ده کله چې کوئی جنگ زخت ډیر په جنگ کې مصروف ووسی دوی د ډالر او مغه اقتصادي موضوع اوس بس نه چې په بہت بس ور باندې وکړو دغه ډالر څومره کته کیږي پورته کیږي او دا نړۍ سره اړیکی هم دغه عمره دغه د ډالر اعتماد زیات دي او د دې څنګه چې دغه دولتونه اکثرا د هغه کمپنیانو چې اصلي کمپنیانو لري او هغه نظامونه دغه له خوانه هم حمایت کیږي او د دې څنګه چې دوی په دې مسالې کې زخت ډیر رول لري نو زه فکر کوم یو طرف بل طرف ته غوړ د طالب په اړه باندې اول خو مهمه خبره دي کده چې دا ایبت الله اوس ولس په دنه پږي دا انس دا د جنس دا د خلای مخلوق دا دا ایس په دنه ولس په دنه پږي دا څنګه یو شی دا نه انسان ورته ویلې سو نه جن ورته ویلې سو نه ملائک ورته ویلې سو اول خو ولس په دنه پوښتنه دا څنګه دا ولی که چیرې د مخ پټولو موضوع یې یمنګ انبیا خلفای راشدین کوی مخ پټ کړی خو مهرباني کو غوی لپاره اهمیت مشکل غوی لپاره ایتانه غوی نه زخت ډیر درلود نو دا څنګه کې یو او دې په څنګه د خپل کېدې چې غیر مستقیم د طالب د طالب د چاله خونه جوړ شو د پروژه خو تا باندې غیر مستقیم امریکایان په دې کارکاری درلود طالب جوړ کېدې چې هم د هیبت الله د امریکایانو په مشوره لکه څنګه چې په دوه کې جوړ راوسته روغ نظام ورته تسلیم کړ کېدې چې د امریکایانو په مشوره راځي ورته ویل سی چې ته دیتابه دیتابه دا موضوع به دغه سی چې تعلیمي دروازې دا 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 موضوع به نه عملي کې تر څو شو ولې ستانه متنافر سی ورته موږ لپاره راتګ لپاره زمينه مو ساتي یعنی دا خبره مو کېدې چې لري نیو هغه د لپاره
یعنی ستاسو په باور د امکان شته چې بیا امریکا د افغانستان هوندي او زیته ځان لارشي یا د سیو جګړې ته ځان واچي
زه په کوم کټه وو شوړې کړ چې امریکایانو د ژوندۍ مثال د عراق او د سوریا را عراق او د سوریا عراق او د سوریا امریکایانو زخت ټوره خپل اساکري وي ډېر لږ محدود پاتې وو مګر اوس وګوره چې سوریا کې ډېر خپل فعالیت برته شروع کړي په عراق کې شروع کړي امریکایانو به دې کې امریکایانو لپاره بس تاوان ني تاوان په ما موږ ولست کې ډېر متضرر شوی یو امریکایان ماما کې تاسو اشاره درته امریکایانو منفعت او د دوی اقتصاد او جنگ کې نه څومره چې دوی عملی کې یو عمر د جنگ په دوی لپاره پکټره نو بینان د دې محمد کې چې تاسو د پښتنې په اساس یو د هیبت الله مودې هیبت الله خو زړه خبرې وي او د دې په څنګ کې چې چیرې طالب په دې موضوع باندې آگاهی هم ستا چې دا ورځ د دنیا نه لري کېږم تعامل را سره تعامل را سره نستا افلاطات میځات سوای دا دنیا را باندې تاګ سوای ولسرانه تختی نو څنګه په خپل ځان ورته چي دا خپل سوال ده او طالب دې موضوع ته په هم پرې موضوع پوه ده بل موضوع دا چې طالب په دې پوه چې مخکې چې ما دوستانه په سر باندې می لماین زولاړه دا دویم موضوع دی ټي ټي پی موضوع ده نو څنګه زه وغواړم چې خپل دا نظام روغ نظام لا سوال کم او د دې په څنګه دا ول چې کوم غوښتنه مشهور غوښتنه لري د تم زله بای کو نه وایم نو دا په دې معنی چې څومره لري کېږم او مال لپاره قوی غوښته د دنیا لپاره هر اوره چې مونږ ورو حکومت امیدواری چې طالب دلو چې فکر دا چې فکر کوو چې کېده سي چې یو ملک به جرأت وکړي ما پر اسمت په ځینې دروسان لپاره چې دوی پر اسمت په ځینې لږ په ځینې لږ چې غیر مستقیمه او ردل د طالبانو نه وی په خپل دا وایي چې دروسان او د کو دوی چې هغه روسان چې دوی پر اسمت په ګو په ځینې د طالب تاوان وکړه بل لپاره چې طالب روسیا په افغانستان کې نه مونږ وی سره تجارتي اړیکې لرو نه د سي خاص شاشی فعالیتونه د دې څنګه په افغانستان کې هم دا د حکومتونو ټول چې دي دا یافته کې سلويخ مينونه ډالر یا طالب ته ورکول کې یا ملل متحد ولستا د امریکایانو لخوا نه او په پر سلور کال په افغانستان کې د روسي لخوا نه قطن د غټ کومک نه په افغانستان کې وکړ په روسانه باندې حساب کې نو بنا زه فکر نه کوم چې د روسانو لخوا نه پر اسمه پیژندل طالب د غټ په ځای تاوان وکړ د دې څنګه دا طالب د دې امیرالمؤمنین چې دا ایران سره ډیر جوړه اړیکه لري د دې غبرنامې کسي ایران سره د پاکستان ایران د زخت ډیر اړیکه لري او طالب هغه ډلې سره چې اړیکه لري لکه روسیا لکه چین لکه ایران دا خپل طالب لپاره تاوان دا پته معنی کوي چې دوی خپل امریکایانو سره مواجه کی د لا پسې جاب او موږ ګورو نو بنا زه فکر کوم چې دا خپل یو برنامه به غیر مستقیم د امریکایانو لپاره وي چې مکه چې ما تاسو اشاره درلو
مننه کرودان صدیقی صاحب شیرزاد صاحب تاسو رستی خبرې اورم چې تاسو په باور هلار د افغانستان د اوسنیو شرایطو لپاره په ځانګړي توګه د چې ډلې دایش یا ټي ټي پی نورې ورته وسلواله ډلې د افغانستان په نوم باندې د فعالیتونه یې پای ته ونرسیږي او افغانستان بیا په دې سیمه کې قربان نه شي څه به وي
زما په نظر باندې یوازینی د حل لارې دا د طالب لکه مخکې چې مونږ ویل چې کوم اوسنی نظام د طالبانو نظام چې دا ولسته مراجعه وکړي او یو دیموکراتیک نظام جوړ کړي او ولسته د همکاري غوښتنه وکړي او د ولست ټول هغه مشروع غوښتنې او ملي مسائل د طالب پای کوي او دا ومني او ټول هغه غوښتنې د ولست چاغه دي شرعی احکام سره په ټکر کې نه یاغه و منی بدلتا افغانستان نه نه وی پیسه د مسلمان ولسته نو زه په دې باور لرم چې و غوښتنه به هم غیر شرعی نه ای او و غوښتنه به هم د شرعی احکام مخالفه نه ای کچرتا طالب او سنه نظام ولسته مراجعه وکي او دی ولس غختنی یو منیزه په دی باوري ما چې دغه اوسنی نظام چې په غونډه افغانستان باندې کنټرول لري نو دا دوام کوي او دا 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 افغانستان ورسره پرمختګ کوي. خو که چیرته ولس نه دغه سي ناراضه وي لکه اوس چې د بیکاری زیاته وي او د ولس هغه اساسي غوښتنو ته توجه نه کیږي نو دا ولس د دغه طالبانو د اوسني نظام څخه دا ورو ورو فاصله اخلي او مجبور مکلف دی چې بیا بل آپشن به نه لري یا به داعش سره یو ځای کیږي یا به د پاکستان خواته ورځي. هر ډله چې چا جوړه کړه نو د هغې ډلې خواته به ورځي او بیا به د دغه طالبانو په خلاف باندې د یوې وسیلې په حیث باندې استعمالیږي. لکه تیرو حکومتونو کې موږ ولیدل چې هر هغه څوک چې خپه شوی ولس خپه شوی هغه د بل چا لمن ته غورځېدلی او بیا هغه بل چا د یوې وسیلې په حیث باندې د افغانستان پر ضد باندې استعمال کړی د افغانستان د خلکو پر ضد باندې استعمال کړی. نو مهمه مسله ورکې دا ده چې طالب یوازینی شی دا ده چې خپل ولس ته مراجعه وکړي او خپل 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 خپلو خلکو ته مراجعه وکړي ډیموکراتیک او مشترک نظام جوړ کړي. نو په دې سره د طالبانو حکومت پرمختګ هم کوي داعش او نور افراطي ډلې هر څه د منځه ورسره ځي ځکه ولس کولی شي دا هر افراطي ډله هر څوک هغه ډېر ښه مشخص کړي او طالبانو سره د همکارۍ په صورت کې هغه طالبانو ته وسپاري او طالبان کولی شي په ډېر اسانه ډول باندې هغه محدود او
دیمنځه یوسی. مننه کورودان له تاسو دواړو قدر منو د مشرانو جرګې په خنۍ مرستيال ډاکټر محمد اسف صدیقی او د پوهنتون استاد زبی الله شیرزاد نه چې راغلی پروګرام کې مور سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې پروګرام مو تر دا دمه واورید. ورزو په پای کې یو سندره ورو ورسره خبرونه پای ته رسو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو